پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو نیټه رامخته کړې او په نوي څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کرسمس پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. دا مو د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده، او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترینګلی و. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. ترامپ دا خبره پرون پر ټویټر په یو بیان کې وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید په فبروري میاشت کې د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. ولسمشر ترامپ دا ژمنه داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یو میاشت پاتې ده. نظر پوښتنې ښیي چې ترامپ له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن څخه وروسته دی. د ترامپ له ټویټ څخه 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریاله له نوي ډیلي څخه راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ته ډاډ ورکړ چې هند په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه وروسته له هغه واوښته چې د خواجه سبز پوش په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو ډله ایز برید وکړ.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد
و بدین خطو که 8 وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور سخت ټپیاندی. هم در از دښمن په دزو یو ملکی وګړی ټپی شوی دی.
ملکی هم زخم برداشته.
خغلی یورش وای چې په جګړه کې دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه دوخته. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له کبله بندي. د نورستان روغتیایي کارکوونکو له یکشنبې ورځې راهیسې د کار اعتصاب کړی. دوی وایي 2 میاشتې تنخواوې یې نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونو ته یې درمل او نور اړین وسایل نه رسیږي. د اعتصاب تنظیمونکي وایي د ستونزې پر روغتیا وزارت سربیره له جمهوري ریاست او د ملي امنیت له شورا سره هم شریکي کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخي وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباخ ارمنی ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذری ځواکونو برید په شاو تنباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمنی ټبرې دي. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. دې وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د 2 اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې په نړۍ کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر ل 13 میلیون او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر ل 1 میلیون او 55 زرو اوښتی دی. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل پکې مطرح شول. د جمهوری پالو کاندید مایک پنس او د دیموکراتانو کاندید کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پیښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کریسمس پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. هند د افغانستان سوله د سیمې د ثبات مهم عنصر ګڼي. دا خبرې هندي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د لیدو پر مهال کړې دي. د دې شورا د رسنیو مسؤول مجیب رحمي وایي
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډیروالی اندېښنې راپورته کړي او په دوهمه نیمه کې له دوو مخکښو افغان میرمنو سره شغیدلې یو.
وګما سپین ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازي کونړ اوسم په دې اوسني وخت کې درنه د جو ولایت کې خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډیر مینه لري.
او بل ملمنه مو د ننګرهار د والی مرستیاله حبیبه کاکړ د خبرونه مو تر ویبه چیده. ورزده خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی مخکې باید ټول امریکایي سرتیر له افغانستانه ووځي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نه دي پیل شوي او نږدې یوه میاشت کېږي چې دواړه لوري پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبار کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. تر دې مخکې چې د پوځیانو د ایستلو لپاره کومه نیټه ټاکل شوې وه، دا تر هغه را مخکې ده. او حتی پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې کومه خبره کړې وه، دا نیټه تر هغې هم مخکې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی، تر کریسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تاریخ پور شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان تیار کړی و چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ دا پیغام د امریکا د ولسمشۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شو او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو شمنه پر ځای کړي چې بیا انجامه جګړې به پای ته رسوي. اوبراین په لاس ویګاس کې په نویدا پوهنتون کې وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیات وو او د راتلونکي کال تر لومړیو به دا شمېره 2500 ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ د اوس لپاره په ټاکنو کې د خپل سیال جو بایدن د نظر پوښتنو له مخې وروستو دی. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترشمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل ځنډیدلی دی، د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو او لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربن تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بهوکې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي. خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
له احمد شیبر څخه مننه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو په اړه خبر کړم. د همدې موضوع د سپړلو لپاره د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر شغل یاسر احمد زای را سره د ټلیفون پر کښې دی. احمد زای، خبرونه ته ستړي مسی، غواړم تاسو خو په دې باره کې پوښتنه وکړم. تاسو به هم راپور اوریدلی، آیا عوامل څه دي؟ تاسو فکر کوئ چې ولې په یوه ورځ باندې، یعنی د څو ساعتونو په تفاوت باندې، د امریکا دوه ډېر لوړ پوړي مشران د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه بېلابېلې څرګندونې لري؟ لکه چې تاسو هم واورېدل، د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څرګندونو څو ساعته د مخه ویلي وو چې د راتلونکي کال تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر کموي. او اوس ولسمشر دا خبره کوي. تاسو فکر کوئ چې ولې دا داسې کېږي؟
ملڅدي دا رادیو ازوري جن اوریدم کوم سلامونه. متاسفانه چې هم د سيتي د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا کې هم اوس د امریکای ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې خپل ترامپ دې د ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپل د امریکای نظام سره، د امریکای خلکو سره، د چاره د امریکای منافع غوړي. نو د هغه منافع په اساس کلا شو چې ترامپ غوړي. ترامپ د قواده د په تیرو انتخاباتو کې کړی وه، کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي. خو د دې کار پروسه حداقل 30% یې نه دی تکمیل کړی، اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه تر کرسمس پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته، سره له دې چې ښاغلی ترامپ د خپل سیال څخه اوس دغه ابتدایي موضوعاتو کې چې ښکاري وروسته دی، نو د دې لپاره دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کړی شمېر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه یې ولري، هغه به وروسته هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې د طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسي عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي. اما اوس چې څنګه دا موضوعات یادي، دا فقط یو انتخاباتي شعار دی او تر دې اضافه هیڅ نه دي، ځکه د نن په امریکا کې چې څتونه متفاوته دي.
بله احمد زای صاحب، ما دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده، یژمنه کړې چې تر کرسمس پورې به دا ځواکونه باسي، او موږ تاسو پوهیږو چې څه باندې دوې میاشتې کرسمس ته پاته دي، یا شاوخوا دوې میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو، له لوژستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوی راغلي او بېرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفه وه د افغانستان سره، چې اکثره مسایل، اکثره وسایط دا شیان یې پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلوه هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونو کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او مونږ یو مستقیم دسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کښتیو کې بار کړي او هر څه دې ویسي. تنه د ساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایط دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په همدې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې ما څه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وي، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده. بله مهمه موضوع دا چې د امریکایانو سره دا پوښتنه پیدا کېږي، او اکثریت و هغه نهادونو سره چې هغه د امریکې په پالیسی میکرانو کې راځي، هغه دا چې د امریکې د اساکرو راتګ د څه لپاره و، اگر هغه څه یي چې په لټه کې ول ترلاسه کړي چې اوس بېرته ځي، فرق د اوس او د 2001 کال ترمنځ څه شی دی؟ آیا وضعیت دومره ښه شوی چې بېرته امریکایان د هغه څه په اړه چې راغلي وو هر څه ګل ګلزار شول او بېرته ځي؟ دا ډېرې پوښتنې دي چې دا باید ځواب شي. خو سم دغه پوښتنو د ځواب نه ورکولو سره سره دغه څرګندونې کوي چې خلک پوهېږي چې دا بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد، زه سب تاسې تقریبا زما پوښتنې ځواب کړې، خو بیا هم غواړم دا وپوښتم چې په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کیږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی سي؟ یعنی حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده، څومره د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی سي؟
یا وزنی کاذبه چې هغه بختینه ګټه به نیوي، یو کاذبه ګټه به هغه د ښاغلي ټرمپ ټیم ته وي چې هغه به فکر وکړي چې له ده سره به هر څه لاس راوړي. اما عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزله حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسېږي. خو دغسې څرګندونې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی، یو زور دی، هم افغان حکومت نه متاثره دي، هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څوک پوه شي دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې دغه انحطاف پذیرۍ لور ته بیا حداقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغه سیاسي شرایطو کې ډېر ستونزې راځيګوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ماښام تر اوسه بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې ورډالې سي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه له ډیوې نادر څخه وورو.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوای په نګډی راتلونکو کې به د هرات خواف ترمنز د اوسپنې پټلۍ پرانستل شي. دا اوسپنې پټلۍ د 55.5 میلیونه ډالر په ارزښت د افغان حکومت لوري تمویلېږي. د دې خونی د اماړیکو مسول امین بابک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ایران ترمنز لدې لارې سوداګری زیاړي کې به د افغانستان په سوداګری مثبت اغیز ولري. خغلی بابک زیاتوي د هرات خواف اوسپنې پټلۍ له لارې به د افغانستان سوداګری ستوکي نورو هیوادونو ته هم لیږدول کیږي.
د دې اوسپنې پټلۍ له پرانیست سره به سوداګریز راکړې ورکړې په برخه کې ډېر سهولتونه رامنځته شي. البته له دې لارې به سوداګریز مالونه هم صادرېږي او هم وارېږي. د دې اوسپنې پټلۍ څخه ګټه اخیستل به د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګری کچا لوړه کړي. هیله مند یو چې د اوسپنې پټلۍ له لارې راکړه ورکړه د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت وایي افغانستان کې ایرانی پانګه اچونکو د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د قانونو کیندنې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې د وچ میوې د ډلبندۍ لپاره د کرنیزو حاصلاتو شپږ شرکتونه تجهیز کړي دي. د پروسس په دغو شرکتونو کې د زعفرانو، پستې، تور او سپینې زیرې بسته‌بندۍ شرکتونه شامل دي چې د مرستندویو بنسټونو او د ملګرو ملتونو د کرنې سازمان لخوا تجهیز او تمویلېږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت په تیر یو کال کې د هغو کارخانو د تجهیز برخه کې چې د افغانستان تولیدات بسته‌بندي کوي له 200 میلیونو افغانیو زیات لګښت کړی دی. خغلی رستمی وایي وروسته له دې دا کارخانې کولای شي چې خپل تولیدات هند، پاکستان، اماراتو، عراق او ایران هیوادونو ته په مناسبو قیمتونو صادر کړي.
اقتصادي خبرونه مواردل اوس ورزو یو نړیوال موضوع اخلو په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبت پیش په بیسار توګه زیاتې سوی چې دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندیښنه زیاتې سوی دي. چک جمهوریت، جرمنی او په رومانیا کې په یو ورځ په زرګونو نوي پیش د ریکارد تر سطحې پورې ثبت سوی دي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمنی له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نویو مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه د دغه وایروس بیا چټکې خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایروس پیښې په تیرو دو اونیو کې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تیرې دوشنبې راهیسې د دو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د یخونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بې په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وې خبرداری ورکړ چې هیواد یې ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایروس له کنټرول ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د تر 0 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې په کې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبې د کورونا د 3,689 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وې، په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر 16,100 ته رسېدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراري حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 1 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2950 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوې، یو ځل بیا د یخونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 40,000,000 دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل مسله د افغانستان اړوند چې هند وایي د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو د ثبات لامل ګرځي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د مهال په هند کې دی، د غیوا د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي دي او د افغانستان د امنیت او سولې اړوند خبرې ورسره کړې دي. ټاکل شوی دی چې نن پنځشنبه شغل عبدالله د هند له صدر اعظم سره هم وګوري او خبرې وکړي ورسره. په دې اړه نور جزئیات له نوې ډیلی څخه زما همکاره فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته په خپل سفر کې په لومړۍ لیدنه کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. په دغه لیدنه کې د هند د ملي امنیت سلاکار ښاغلي عبدالله ته د افغانستان د امنیت او د سولې روانې پروسې په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. د ملي مصالحې عالي شورا د مطبوعاتو مسؤول مجیب رحیمی
د ای نشست مشاور امنیت ملی هندستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې هر هغه د سولې طرح چې د افغانستان د خلکو خواهی پکې وي ترې ملاتړ کوي. د دې داسې افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅ یو ترهګر ډله پکې فعالیت نشي کړای.
ازو طرح سول حمایت میکنه.
د ښاغلي عبدالله سفر هند ته څلور ورځنی دی او د دغه سفر هدف د افغان سولې اړوند د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر خبرې کول دي. په هند کې به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پنج شنبه له غرمې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او تر هغه وروسته به د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله داسې مهال هند ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلیدو پر سر خبرې روانې دي. خو دا چې آیا هند کولی سي پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کیږدي او که نه، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اکرم خپلواکي په اړه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل،
د هند دولت د طالبانو سره په یغه اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په یغه اندازه باندې دوی هغه نه لري. د سنره چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضا وی غوښتنه لري، دا نظر دی غوی هیوادونو په مختلفو برخو کې تاثیرات باندې فرق کوي. زمنګ هدف تر چې د ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو خرارخیزه مرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت د مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره، د منطقې د ثبات لپاره، د افغانستان ثبات اساسي ده او په یغې کې او هم د هند حکومت.
هند په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې میلیونونه افغانۍ مرستې کړې دي. ټاکل سوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر هند وروسته ازبکستان، ایران، چین او روسیې ته هم سفر نه وکړي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې پاکستان ته سفر کړی و او هلته ورسره پاکستانی چارواکو د افغان سولې په اړه د همکاریو ژمنې کړې وې. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، نوی دیلی.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتده فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، نن هم د پنځشنبه ورځ ده او د ماپښین د کابل پر وخت د ماپښین پر دوه بجې د ازادي ټاپو کې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او پوځي وضعیت باندې تم کېږو. په افغانستان کې د امریکایي بریدونو یا د امریکایي پوځیانو د حضور د 19 کلیزي په ارتباط خبرې کوو. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټل پاړه د ولسمشر ټرمپ د روسي څرګندونو پاړه او هم د مسایلو باندې موږ ملمنه حمله رو تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای سي. لاسادي رادیو سره پاتاسي وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شوزونیس پروګرام حمله رو، خو اوس به استاسي پیغامونه راوخلو چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې.
استاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. دا چې په نګرهار کې د غنخینو ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم. او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلحې پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي، زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده. ځکه د یو بې ګناه د انسان په وژلو باندې چاته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه بلی ولسوالۍ ته خبره کوم زه د نپر دي حقانیم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړپوري شرواکي یا ولسمشر محمد اشرف غنی هیڅ چې وخت پیدا کړي مور دا کال کې که شکرونده ده دا هم دا پمبه چې دی وس زیات خلک را دي جارام شوت نشي من په درې سو اتیا او داس سره خرچېږي دای په څلور سوې دا باید چې ونرخ ورته وټاکي یا افریقا ته په هره کې وسلام
محمد نسیم دکاندار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې سلیپنه کار پرېږدي سهار تر شپږ بجو پورې نو دغه ستونزو د دغه مشکل د دغو ته خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی نو د اړوند مسؤولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای سره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. د ټرمپ له دې ټویټ نه څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې اته تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له امله بند دي. اعتصاب کوونکي وایي تر څو چې د څو میاشتو تنخواوې ورنه کړل شي او روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور اړین وسایل ونه رسیږي د دوی اعتصاب به دوام وکړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمن سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن سهار له هم ترنګلی و. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي او په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې. چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښو ښوونیز پروګرام لرو له دوو میلمنو سره غږیدلی یو. یو په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازي وژما صفي او بل د ننګرهار د والی مرستیاله میرمن حبیبه کاکړ در سره اوسي.
مخکخي خزي
د مخکخه خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته ښه راغلاست. هله دا چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو چې وا واګما صافی د کونړ ولایت د خلکو استازي ده او بل حبیبه کاکړ د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. زموږ سره هم د اوس په کرخه باندې وصل شوی زموږ درنه میلمنه اغلی واګما صافی ده. اغلی صافی ښه راغلاست. اغلی صفی که څه هم اکثر اوریدونکو به ستاسو له نوم سره آشنا وي خو بیا هم غواړو چې د خبرونې په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي ولرو.
مننه کور وده. سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامه عزتمنو اوریدونکو ته واګما صفی ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازي اصلي اوسیدونکو د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فیلی اوسیدونکو په کابل کې علی تحصیلات می تر لیسانس پوری دی سیاسی علوم او نا فارغ یم او همچنان بل تعلیم می د پولیسو اکادمی څخه فراغت لرم چې تقریبا ما شل پیزویش کلمه ده کرونا یو چارو په وزارت کې ده اجرا کړه بعد لاغینه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د بند توافقات نو ورسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسون کې په خاصی ځون کې د خزو د انکشاف او ملاتړ څنګه مسؤل وم او دا دوه دورې کېږي چې هم شپاړسمه دوره وم ګلسمه دوره په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی او د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون معاونه یم.
بلې اغلی صفی ډېر زیات مننه. اغلی صفی که تاسو ادارته ووایاست چې ستاسې په د تعلیم په برخه کې هڅوونکي څوک و؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای به کلی پلار چې خپله د عربي ښوونځي دیش کاله استاد د تاریخ او د جغرافي او نظامی افسر نو زما مور زما پلاس زما او زما د خويندو زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانيان ورکړې دي موږ د زمينه مفایده کړې ده او دا غي د ملاتړ په صورت کې موږ وو توانې دي چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړو نن دغه مرتبه او دغه مقام ته ورسېږو.
بله ستاسی په وړاندې ننګونی ستاسی په وړاندې ستونزې ننګونی وی په هغه وخت کې
بله سن کونړ وسم په یو سنی وخت کې درنه د ولایت ته خو خلک د علم او د فرهنګ سره ډیر مینه لري او خلک ډیر پو او ډیر دانا دي او علم پرور خلک دي خو بیا هم د محیطي شرایط له وجې نه هغه وخت کې موږ ته دغه د ننګونی منګ سره دی چې منګ جونی او خزی او افغانی ټولنه او بعضی پیغورونه او دغه زمونږ کورن هیڅ هم ورکول کېدل چې تاسو په جنکو مکتب یو خو سره د هغې مضمون د کورنۍ مقاومت د دې باعث شو چې منګ په اصطلاح په اشتاز او په دې تعلیم او تربیه کې اوس فضل د خدای دی د کونړ په 15 ولسوالۍ کې شمول د مرکز منګ د جنکو لیسې لري جنکو فارغین لرو پانتون ته انجونو لاره پیدا کړه لیسانس او ماستر انجونو لرو په کونړ کې نو ننګور ډېرې وې ناوړه رسم رواجونه او دودونه وو او د ټولنې پسمانی وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ بولی دی.
بله ډېره مننه اغلی صفی تاسو د 15 ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره 2% بسنه کوي او ستاسو په نظر باندې څومره به خلک علاقمندي ولري دغو مکتبو ته البته د نجونو په لیږلو سره؟
زمونږ نجونو لا اوس هم بعضې امنیتي ستونزې دي چې د مکتب معنی ګرځي او زمونږ کورنۍ زړه نه ښه کوي کله چې اکثره لرو پرتو سیمو کې او هغه سرحدي سیمو کې چې لارې سو بربر دي او نجونو تګ او راتګ پکې مشکله دی اکثره چې نجونې د ابتدایي نه متوسطې ته لاړ شي بیا د متوسطې نه لیسې ته زمونږ نجونې لا اوس هم اکثرا لرو ځایو کې مشکل لري چې کله چې نجونې پیغلې شي نو چون د رفت آمد دپاره ترانسپورت نشته زمینه مساعده نه ده لارې سوبر دي او اکثرا زمونږ کونړ یو غرنې ولایت دی د نجونو تګ راتګ مشکله دی کورنۍ د خپلو نجونو محافظت کولو دپاره ډېره مشکله ده چې هر څوک د خپلې لور دپاره یو محافظ ولري یا د کورنۍ نه یا ورور او یا پلار چې د نجونې خوندي لاړې شي خوندي رې شي اکثرا زمونږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي او زمونږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې ډېر ښه استعدادونه لري او هغه استعدادونه باید دوی مړه شي یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دې له وجې نه زمونږ نجونو لا اوس هم په کم شکل چې سل په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي لا اوس هم ستونزې شته خو سره له دې پرتله د نور افغانستان اته دغه ولایتونو په پرتله یعنې په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی او زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د ښځینه مکاتبو مخالفت نه کوي او لا تروسه زمينه دي ته مساعده کی د دې لوګان مکتب تلل شي او د باسواده شي.
بله، ستاسو په نظر باندې اغلی صافی څو سلنه انجونې د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه انجونې به هم د اوس مکتب ته زی او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لګولو مکتب ته زړه کوي؟
په ابتدايه کې زمونږ جونې چې څومره قضا ده سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته، مشکل پکې نشته. خو بیا چې کله متوسطه ځي هم په هغې کې به دومره ستون ځنۍ یو څه فیصدي بیا راټیټېږي. په لیسو کې نو بیا مشکلېږي، په لیسو کې بیا زمونږ شاید 10% یا 40% نجونې د 12 نفرې ولرو چې هغې بیا واجد شرایط د کانکور د امتحان او کانکور کې برخه واخلي. په دغه برخه کې مشکله ده، ځکه نجونې نور ولایتو ته بیا کامیاب شي، مکاتبو کې پانتونو ته بیا هغې ته تللی نه شي، د نامۍ د وژنې او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی نجونې مشکله ده چې نور ولایت ته ولیږي. او اکثره نجونې چې کونړ انتخابوي اکثر کونړ ته به دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پوهنتون ته دوی لاره پیدا کوي. چې خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هغې اقل موږ پوهنتون لرو، خو زموږ ډېرې نجونې اکثریت تعلیم او تربیې ته زړه کوي. اکثریت یې چې استادانې پاتې شي، معلمینې شي، په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې. او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هېڅ نوه ستونزه په کونړ کې نشته. خو نورو مسلکو دپاره ډېر بیا مشکله ده چې
بلې. اغلی صافی، دا راته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړله په خپلو خبرو کې، خو که بیا هم داسې مشخص ووایاست چې ولې تر ډېره پورې کورنۍ نجونې لیسې ته نه لیږي؟ د کورنۍ یعنی تاسو که چېرته خبرې ورسره کړې وي ویلې به یې وي چې ولې علت یې څه دی، ولې دوی نجونې لیسې ته نه لیږي؟
علت نامنی ده او د ثبات نه درلودل دي چې امنیت نشته. او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زموږ لوبتانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به لاړ شي. ځکه کونړ غرنی ولایت دی او سرحد لویه پوله له پاکستان سره لرو. زموږ ډېرې هغه ولسوالۍ چې 15 چې سرحد پرتی ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راکټو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ. په همدغه اساس باندې او بل د سوګلوګرو لارې چې زمونږ لارې اکثره په غرو کې دي، کله چې له درو او له بانډور نجونې راکټه کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي، نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزه او مشکلات دي. کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مو کاغذ سات کما پیښه راونی شي، کم اختطاف صورت ونومي، یا بله کما پیښه ونی شي، یا کما ناڅاپه کما مرمۍ راونه غورځېږي. نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت، لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونو دښ کېږي. ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسی نجونو د لیسی تر څنګه ایوا او دوه او درې دینی مدرسې شته چې زمونږ خپل نجونو ته او ښځې ښځو ته دینی تعلیمات ورکوي او دینی مدرسو ته تګ، یعنی دینی تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زمونږ خویندې ورځي. خو سره د هغې نه څومره چې زمونږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو، لا تر اوسه نامنی زموږ په پښو کې زولنې اچي او نم پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زموږ د زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی، موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو.
بله، د ناامنیو سربیره ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډېره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو لپاره دومره ډېره لوی منفی دغه نه لري کورنۍ او مهره کورنۍ وس غواړي منفعتي ولیدو په دې پوسټ چې کده چالور قابلیت د پیو کلینیک وظیفه لري ټول کله او ټول کورنۍ په آرامه ده د یو فشکاری او د پانسمان د لپاره باندې لږ ځایونه ته ډیر لري په غرو رغوب منزل کاو چې تر څو هغه زه ته ورسیږي سم یو ډاکټر پیدا کی اوس د الله په فضل زمان په آر کلی کې دوه درې نرس او قابلیت لرو او چې د ښځو لاس خلاص دی موږ په کلینیک فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینو کې هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې موږ ښځینه قابلیت لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي د مور او د ماشوم ژوند ژغوري او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپلو سترګو ویني ثمره په خپل پلاس کې اخلي نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده او خوشبختي دا ده چې اکثرا زموږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان او ګمارو چې ښځینه استادان چې فضل د خپلې ښځینه استادان لرو په خامن یو چې د یو لسانسه استاد هم نه درلود د ټولې دولسم پاسې چې بیرته دولسم پاسو ته تدریس کوو هغه خوشبختانه اوس موږ لسانسه او چارده پاس پیرلې لرو استادان لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړی دي او هغه هم پر څنګه ساتي دي.
بله اغلی صفی تاسو ویلی چې اوس خلک په کونړ ولایت کې له علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کړي. دا راته وایي چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی، یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود؟
په دې کې بدون شک چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت ته چې باید دا کار وکړي. خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره تر څو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي د علم او د پوهې اگر انا چی په هر کور کې باید شمع بلای نو دا ټول په شریکه او هغه میډیا رادیو تلویزیون چې کار کوي او هغه غیر دولتي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي، یعنی دا په مجموع کې عام په هواره دی او یو خوشبختي دا چې په کور کې یو خزه باسواده شو هغه خپل تبلیغ خپل کور او خپل کلی ته او خپل قوم ته نورو ته چې کاغه یو 15 روپۍ ماش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد په لوړ کې هر سړی دې ته لور راځي چې نوري مکتب ووایي دا کې د هغه کورنۍ غونډې خود کفا شي یا تاسو خود کفا شي. اوس خوشبختانه اکثر کونړ کې دغه پروژې بعضې غیر دولتي دفاتر ورکوي چې د ښځو د خود کفایۍ په خاطر باندې چې د خیاطۍ کورسونه دي، سواده موزي کورسونه دي چې مخکې کې تدریس وکړي، چې زده کړه وکړي، چې زده کړي او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص کړي. دا پوهاوی په عامو خلکو کورنۍ وو ولس جمع دغه نهادونه چې په دې راسته کې کار کوي په مشترکه باندې دوی دا هم پوهاوی شوی دی.
بله که په ټوله کې راته وایست اغلی صافی چې دغه ستاسي په سیمه کې ستاسي په ولایت کې د ښځو په وړاندې شته ننګونې څه دي، دوی څه ستونزې لري او دغه ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزې زمونږ یو نامني ده او یو غربت دی په کونړ کې.
بله
چې موږ په کونړ کې په مجموع کې ځکه ډېره کم لرو او زمنګ ډیر مزکه سین او غار دی زمنګ چې موږ پکې مشکل لرو او د فقر له وجې نه زمنګ خويندې ځانمنې دي او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زموږ ځوانان ډېری بېکار دي. او د ځوانانو د بېکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي، چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظوم دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولس یې د نظام سره لري، زمونږ ډېری ځوانان یعنی په ډېره لویه کچه په ډېر افتخار ویلی شم چې زمونږ د اردو نمایي برخه د مشتقي ځوانان تشکیلوي، او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن نه په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي، او د خپل استقلال او د خپل تمامیت ازدي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي، چې هم یوه مړۍ حلاله نفقه او روزي کور ته پیدا کوي او هم د وطن نه په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې موږ ته دی، او هغه بیکاري چې موږ ښځې زموږ مړونه زموږ زامان او زموږ کورنۍ لري، نو دا زموږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زموږ لیسانسا او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې د وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو د نسل وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د ملي 45 کلن جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي، او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زموږ د خفقان او زموږ د دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سره لاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کونړ کې یوازنی ښه کار دا دی چې زموږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنی د ښځو ډېر ښه طرفدار دي چې ښځو ته زمینه هغه څه چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زموږ پېغله په دې نه ځلېږي چې ورورې مېړه ونه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي، تر څو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی، په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیر بها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط حق مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کېږي. نور هغه غذاف مصارف چې دیو نوروزي او براتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملامات یې ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته. فضل د خدای چې په کونړ کې زموږ ځوانان او زموږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچار نه دي. هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پیغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي، او اکثره زموږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پیغله د خپلې خوښې خاوند ولري.
بله اغلی صافی، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکل واستیز نه د سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
زموږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپل بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړی سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملي کارونه کوي. او همدغسې مالداري ده چې زموږ اکثر ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي، د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچه او دا پروسس کول او دغه په همدغه کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي، او سواد نه لري، او زموږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویل چې دوی تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې ښځې چې هغوی سواد نه لري، یعنی په خپلو چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوخت دي. دغلته تاسو د دې شاهدان یاست چې کله د ښځو لپاره د لاسي صنایعو د ودې د سې کورسونه یعنی جوړ شوي دي؟
جوړ شوي دي، بله. وو د خیاطۍ په برخه کې نجونې مصروفه دي، شته د مالداري پروژې وي چې دوی ته مال دغه ورکولې، زراعتي بعضې وړې پروژې وي چې ورکول کېدلې، د پنیر پروسس چې دی په کور کې پنیر تولید کړي او بازار ته عرضه کړي، په دغه برخه کې دوی دغه درلودې. دغه ګلدوزي خامک او پخدوزي او ګرافو دغه کې پروژې د بعضې غیر دولتي ادارات انجوګانې او دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسواد د خویندې چې زموږ نیمه باسواده وي، یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپله کار وکړي، خود خپله خود کفا شي او بېرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ډېر راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکوي او له هغې نه به ښځې خود کفا کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص تولیدی شي، د هغې نه به
بله. د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله اغلی صافی، په کونړ ولایت کې پوهنتون شته دی او دغلته لیلیه د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ، بله، کونړ پوهنتون شته دی. کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیه دي، کونړ هغه نجونې چې اکثرا نږدې دي چې واجب د لیلی مې هغه روز نه راځي کور ته، نو کور نه بېرته ځي. خو کله چې دغې د لیلیا یې اکثرا د لرو ولایاتو نه دی، خپل په ډېر مشکل او کرن شي، نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نورو ولایتو نجونې به د لرې ولایاتو به غټو ولایتو ته زړه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او ننګرهار، نو به د سلرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیه شته د نجونو، لیلیه شته، بلې زموږ پوهنتون لیلیه لري. که نجونې وغواړي واجد د لیلی یعنی لیلیه کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي، د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي، نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي. هغه چې لیلیه دي، لیلیه او هغه چې لیلیه نه وي، هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورټ نیسي، ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړۍ نجونې ډېرې کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنی زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زموږ نجونې په کونړ کې ډېرې اکثریت نجونې زموږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلیت شي په کلینیکو کې په صحیح برخه کې نرس او قابله شي او پروکټي مراکز کې وظیفه اجرا کوي یا ډاکټرانی.
ستاسو په نظر باندې په دا نورو برخو کې دوی ته زمينه نه ده برابره که دوی خپل علاقمندي نه خي؟
اصلا که علاقمندي وي زمينه په دې نه ده برابره چې په یو اداره کې یو څه وظیفه اجرا کول، د سي په مجموع کې غیر د خپل چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا نن له سونه چې موږ هلته مدیران چې دي زموږ معلمین دي او مامورین که یو نیم سره په کې نه یعنی مجموع کې د ښځو د غد ډېر دی، مګر په نورو اداراتو کې راځي لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي. په دغه کې بیا د ښځو شتون کم دی، ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپله غواړي ډډه وکړي د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دوو ښځو ته مشکله بریږي. نو په همغه برخه کې په مګم په انکشاف جهاد کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف جهاد ریاست چې وزارت د انکشاف جهاد د کلو پراختیا وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ خویندې لرو چې خویندې هلته په شوراګانو کې ښځینه شوراګانو چې پولو سوالیو کې موجود دي هغې سره به یې ښځینه ګوري او ښځینه هلته په مختلفو پروژو د وزارت انکشاف اتحاد کړ.
اغلې صافۍ، څه کول په کار دي ستاسې په نظر چې د ښځو شتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانې نه بغیر نورو ادارو کې هم د دوی حضور پیدا شي؟
خو تا اوږدمهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري، نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتون حتمي شي او نجونې پیدا کړي. اوس د فرض مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې
اغلی صفی له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.